بندرنګه یو د عقل یو نظر وجود لري یو شکاب ونه پکې متلي دیاله د دې سوله باندې ټول خواوې د افغانستان ټول خلک د افغانستان سیاسيون معاصر شخصیتونه ټول لري شخصیتونه د ټول توافق لري اما په میکانیزمونو باندې اختلاف وجود لري نو په دې اساس فکر کوم چې د زیاتو سیاسي معاصرو څیرو د کاندیدانو د ګوندونو د مشرانو او استازو نه ګډون طبیعتا د جرګې په مسؤلیت او لاسته راوړلو باندې به ناوړې اغېزې ولري او یو ډول د جرګې ښکاري چې حکومتي بڼه نیولې ده.
سنګزه صاحب د سیخکاری چې تاسو یو څه ناروغم یاست خو ډیره بخنه غواړو چې تاسو ته مزاحمت درک یو بل پښتنه غد بله هغه دا چې ولې دغه د سولې په برخه کې یو کورنۍ اجماع نه رامنځته کیږي تر اوسه پورې ډیرې هڅې شوي افغان ولسمشر نور اړخونه په دې تاکید کوي چې مونږ دغه اجماع رامنځته کړي خو په عملا لیدل کیږي چې کورنۍ اجماع د سولې په برخه کې نشته. موږ شاهدانو چې 2.5 کسیز پلاوی د افغانستان د دولت لخوا وټاکل شو چې دوه تر لږ شي هغه هم په وروستۍ شېبه کې لغوه شو. په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې په نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره اجماع رامنځته شوی دی. سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي مګر په کور کې مونږ دننه دغسې یو شی نه لرو ولې دومره ناتوان یو؟
دو اړخونه به یو څېړو. یو اړخ دا ده چې په یو مملکت کې 40 کاله د بې اعتمادۍ فضا حاکم شوي، ایدیولوژیکانو سره تقابل کړي، جنګونه شوي، ناخوالې رامنځته شوي دي، پایله به هم داسې یو شی وي. دا ډېره د انتظار لرې نه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې متاسفانه د ملي وحدت حکومت تصرف که و نو مشروع و حکومت الاول نن درون سوی کرد سه حتی با خبال باین سکر اجماع را من سکی یعنی در دعا مخالف کلوپونه چه در جانکی در پوز حتی را من سکی درون سوی کرد سه با خبال باین سکر در اقل یا اجماع را من سکی بل در افغانستان در دولت را بجی پده اون توانه در چه طول سیاسی خواه را بانده را طولی که در اعتماد فضا را من سکی. دا بل مسله ده. زه فکر کوم که چیرې دا وضعیت دوام وکړي لکه چې په دوحې کې د دوحې غونډې ته بې پایلې وو، داسې جرګې به هم بې پایلې وي او نتیجه به ونه لري.
دغه مختلف لوري په تیره بیا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو چې دغه لویې جرګې تحریم کړې ده، آیا د دوی لپاره دا مهمه وه چې دغه جرګې نه استفاده ونه شي افغان ولسمشر د خپل مشروعیت د غځولو لپاره لکه څنګه چې دوی ادعا کړې ده؟ آیا دا واقعا هم د لویو جرګو جوړېدل په افغانستان کې که تاریخ ته وګورو په یو ډول باندې هم له دې نه استفاده شوې هغه د نظام حاکم په راس کې چې هر څوک په یو ډول ورڅخه استفاده کړي، آیا دغه اندېښنه دوی په ځای ده چې له دې جرګې به نه د سولې لپاره بلکې د نورو اهدافو لپاره استفاده وکړي افغان ولسمشر؟
زه فکر کوم چې هغه لوی سوال دا د هر افغان په څېر ده. دغه جرګې د اړېدو لپاره څه ضرورت دی؟ د لپاره د جرګې اساسي اجنډا د سولې مسله ده. د سولې په ارتباط ټول افغانان د اتفاق سره یعنې مطلق اکثریت چې څنګه شاه زیات افغانانو وایي چې په افغانستان کښې سوله ده، څه نه کوي، څوک شک نه کوي او د شک ځای وجود نه لري. او په داسې حال کښې چې هلته ادرسونه پیدا شوي دي سولې لپاره، مثلا دوحه، مثلا ماسکو، مثلا د امریکا ځانګړی استازی بنګلي جما، دغسې جرګو ته څه ضرورت ده؟ دا تخنیکي کارونه دي، باید په میکانیزمونو باندې راګیدسې ووایي، نه داسې یو لویه جرګه را وغوښتل چې په دومره لوی نصب دومره لویو ستونزو باندې. یوه مسله او بله مسله دا ده چې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، متاسفانه حاکمې ډلې معمولا د جرګو نه څه استفاده کړې. دا هم زمانه پوهوي چې خبرې غلیان له دې جرګې نه د ځانګړې څه استفاده ونه کړي.
بلی نصر الله ستانکزی تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو نور زحمت نه درکو پویږو چې غږ مو اواز مو ښکاری چې ناروغ یا خو په هر صورت د جرګې له برکت هغه دی تاسو هم رخصت یست یوه هفته یوه اونۍ به په کور کې یاست او کله چې بیرته پوهنتون ته ځئ د ټولګي په مخکې درېږئ نو په دې هیله چې ناروغي مو هم روغه شوې وي او هغه غږ مو چې اوس معلومیږي چې سم نه دی تاسو ته عاجله شفا غواړو. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو موږ د کابل د پولي تخنیک له پوهنتون چیرې چې لوی جرګې په تالار کې په خیمه کې د مشورتي لوی جرګې محفل روان دی نن ټول خبري پوښښ مو په همدې څرخي. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه پورې وینا نه ده خلاصه شوې خو د کابل استودیو زما همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د لوی جرګو تاریخ ته انکتنه کړې. لکه لوی جرګې پیل شوي په تیره بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د کومو اهدافو لپاره دغه جرګې دایرې شوي دي؟ اکرام صاحب که په لنډه توګه ووایي، ځکه چې په څو شېبو کې ممکن ده چې افغان ولسمشر هم راسي او خپله وینا پیل کړي، مهرباني.
دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف
گیگی بله کابل یه وار بیاد سولی دم دست
اکرام صاحب جرگی یه تکنیک استونزه و میره بانی
کابل یو ور بیا د امداسي دی ویلوی جرګي مشورتي جرګي کوربه دي چې هدف د تیرې سلويخ کلنې جګړې پاتې د حل لارې موندل دي. د لوی مشورتي جرګي د جوړېدو کمیسون ویلي چې په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې ډېر سلنه یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې شپږمه لوی جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو باندې جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه و چې حمید کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو وربیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماټیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانی ګډون والو. یو شمیر قانون پوهان دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت لپاره اساسی قانون تصویب شو. لډلی ګل رحمان قاضی ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستن کې دا ورځ یو میز بشینن او به یو موافقه یا اجماع سیاسی درسته چې وقت جنگ داخلی در افغانستان یې خودش یک نتیجه کاملا ملموس و قابل حساب و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید، نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و اون نظام شامل قوای ثلاثه بود.
خو ځینې کسان نوري صاحب باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي اوسنۍ جرګې غړي ده او د امنیتي تړون د لوی جرګې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پرېکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسی و لوی جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصله هایش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زواله در نینداخت.
نوری صاحب لدی دو جرګو را وروسته په افغانستان کې په 1400 تل مجلس کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه مشورتي جرګه جوړه شوه چې پایلې تر ډیره روښانه نشوي او خې نتیجې نه درلودي. همداشان په 1409 تل مجلس کال کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په پایله کې د په افغانستان کې د سولې شورا رامنځته شو او په فعالیت باندې پایل وکړه. ولدی وروسته په 2010 کال کې د امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه چې تقریبا څلور ورځې دوام وکړل، خو ظاهرنی نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حمید کرزی لوري هم ونه منل شو. یو شمیر خلک د وسنۍ جرګې په اړه وایي چې د دې جرګې پایلې لا نامعلوم دي، چې وروسته به د څه پایلې راوځي د دې جرګې ناغه څه دي چې اوس ورته جواب نشي ویل کېدلی. بلې نورې صاحب
اکرام صاحب لتاسو نه مننه موږ هم منتظر یو د افغانستان خلک هم د تسترګې په لاره دي چې کچېری وکول شي دا جرګه په افغانستان کې د جرګې د پای ته رسیدو او د غرض د سولې د ټینګېدو په برخه کې مؤثره تمام شي. له تاسو مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو خبرونې نن مه هېروئ. د غرض دا جرګه څلور ورځې دوام کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د جرګې د وروستیو پرمختګونو په باب تاسو شیبه په شیبه خبرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د افغانستان د لوی د مشورتي لوی جرګه د کابل د لوی جرګې په خیمه کې امپایل شوې. همدا شیبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه وینا نه ده پای ته رسېدلې. جرګه مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوه. وروسته د هیواد ملي سرود وغږول شو او له عمر داودزی وروسته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راځي او د جرګې برخوالو ته به وینا اوروي. او وروسته به هم د اجنډا له مخې د مشورتي لوی جرګې د اجنډا له مخې اشرف غنی د لوی جرګې رئیس معرفي کوي. د هغه نه وروسته بیا د لوی جرګې کاري کمیټې جوړیږي او کاري کمیټې به وروسته په مختلفو برخو خپل کارونه پیلوي. د پنجشنبې تر ورځې به د کاري کمیټې خپلو کارونو ته دوام ورکوي او وروسته به خپله نتیجه اعلانوي. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د دې جرګې تنظیمونکو ویلي چې نږدې 3000 ګډونوال د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې جرګه کې رابلل شوي. دغه راز شاوخوا په سلو کې 10 هم ښځینه ګډونوال دي. د جرګې تنظیمونکو ویلي چې په دې جرګه کې له ټولو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه 498 ښځې رابلل شوي. 510 هم یوازې د ولایتونو څخه دي له کابل پرته. دا جرګه لکه څنګه چې مخکې مو وویل یو شمیر لورو په تېره بیا له لسو زیاتو د ولسمشرۍ انتخاباتي ټیمونو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون تحریم کړې ده. د جرګې په دننه کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم یو د جرګې له ګډونوالو دی. مخکې د ازادي راډیو خبریال مخکې له دې چې دا جرګه پیل شي ورسره غږېدلی و چې دوی په کوم نیت په دې جرګه کې برخه اخیستي. سعیدي ورته ویلي چې دې جرګې ته د دې لپاره راغلی چې په لومړیو کې غواړي پوه شي چې دا جرګه په کوم لوري روانه ده. که چیرې یو ملي خط یا ملي لوري باندې روانه وي تر اخره پورې به پکې کینی کنه له جرګې به لکه د نورو په شان چې تحریم کړی دی هم راووزي. اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
اوس د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم. تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو. یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې له دې د یو شمیر مخالفین لخوا ویل شوی دی د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څول د هڅو په سر کې جوړه شوی او یا د نتایج لاندې شوی ول. د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ د وخت چې جوړه شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د صلح اجنډا به معلوم شي، د صلح سرنوشت به معلوم شي، د صلح ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي. یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې د دې وخت نه وو. یعنی زه نه پوهیږم چې کوم وخت وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې پر موږ ځای کړی چې صلح په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا غواړي چې به ولوستل اوس په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د صلح په باره کې دي، نور اجنډاګانې نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شریکه شوې سید صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني به راشي، بیانې به ورکړي، وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دېرش یا هر څومره چې کمیټه ټاکل کیږي کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه چې دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده. یعنی د پنځشنبه مفشین به خلاص شي.
یعنی تاسو به څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوي سیدی صاحب به د هغې نه
بیا نو زه تکراروم، زه پوهیږم چې زما اواز پخشیږي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي، تصامیم څه ده.
یعنی پرانیستونکې غونډې ته معطل یې سیدی صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه وو، فیصلې په ګټه وو، زه تر اخره پورې دفاع کوم، ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو، بیا نو زه نه پاتې کیږم، زه د افغانستان د یو بچې په سفر.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د جرګې یو ګډونوالو، لکه څنګه چې د خبرو کې مو واورېدل، د جرګې ته ورغلی غواړي پوه شي چې که چیرې ملي ګټې دا جرګې تعقیبوي نو تر اخره پورې به په جرګه کې پاتې شي که نه، لکه د نورو سیاستوالو په څیر دی به هم تحریم کړي. تر اوسه له شاوخوا د ولسمشرۍ دولسو ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي، یو شمېر نورو لورو هم تحریم کړي او ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې جرګې جوړېدل کومه د لپاره کومه ګټه نه رسوي. بیرته به د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي، وګورو چې د وینا په دې برخه کې څه وایي.
لوی جرګه قبلی حداقل شش ماه در بر گرفته به آمادگی، این لوی جرګه رسما یک ماه و ده روز گرفته که آماده شو با همه
بله
ارتباطی گرفته شد و از لحاظ تعداد هم خدمت ها نرس کردیم که بزرگترین لوی جرگه است. در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر میکنید، حتما نقایص می باشه، نقیص های می باشه. اگر در خدمت ما، در عرضی خدمات ما از منش دارالانشا کمیسون کمی و کاستی بوده، ما از پیشتان معذرت میخوایم. هنوزم دو سه روز مانده، میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیریم، مشورایتان بگوین، اصلاح شده میتانه. اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم، در این ارگانهای مختلف دخیل میباشه.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د رئیس عمر داودزی خبرې مو واورېدې. تر اوسه پورې وینا کوي ښاغلی عمر داودزی. به افغان ولسمشر اشرف غنی د تریبیون ته راغواړي او ولسمشر اشرف غنی به هم د جرګې ګډونوالو ته خپله وینا هم پیلوي په څو شېبو کې. البته خو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه دوی څه فکر کوي.
زما نوم فیضالله دی، ششدرک اوسیدونکی کابل. لویه مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نوم زما حجی عمر دی، کندوز اوسیدون که د مشورتي لوی جرګې د پاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیره چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله وي. دا خلک چې راټول شوي دي، الله پاک دې دوی ته توفیق ورکړي چې داسې یوه لاره د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر وي.
نوم شاور شینواره. دا لویه جرګه جوړه شوې ده از موږ شان غریب خلک خورتپته مدي چې خدای به سوله راولي. خو تر څو پورې زه خپل فکر کړم، افغانان خودخوا دي، د هر چا خپله ګټه چې پکې نه وي سوله نه مني. هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي، دا به هم یو شی یو به بل شی یي قاطع خبره په دې کې نشته چې ویې چېرې دا سوله ده وشي.
د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په باب ده چې دا لوی جرګه به د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثره وي، په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل. ازادي راډیو اورئ، لکه څنګه چې تر اوسه پورې راسره یاست، دا خبري پوښښ مو ټول په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یا په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته ځانګړی شوی دی. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا ګمانم چې پای ته ورسېده، او اوس افغان ولسمشر اشرف غنی وینا پیلوی پیل کرد.
د افغانی ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جرګې په تالار کې د یو با عزته چتر لاندې راټول شوي دي. ښه راغلاست په لیبو راغلئ. اورزګان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کرهها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردک، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یوم اماد زلی او پوتایی او پا گده دده عظیم ملت استازی خراف لازم. کتگوری های شامل جرگه: اعضای شورای ملی افغانستان دوره ابدوم مبارکتان باد. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه‌های حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد ماییست که به هر خانواده جنگ دیده گوش میتیم و در غمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لتناک و بخونم جارسم. نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل ونود افغانستان، نماینده های کوچه افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبستر گلاری و ستاس طول مهاجرین بیا به مهاجرین و نوستی او برتد وطن خیلی تراز. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرها، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن و شمول برد کرکت و قهرمان های کرکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم.
افغان ولسمشر اشرف غنی ده چه ده مشورت لوی جرگه گردونوالو تخبل وینا آوروی
ملی زنان برای صلح به شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان، زوان رهبران، توانمند خزه او د ټولنې معزز اینی علما او سپینګری وینم او جناب استاد، جناب حضرت سالیس، جناب قاضی القضات، جناب کشاف، جناب غزنفر، پول نور مشران، جناب دکتر سیما سمر، ده هر یو نوم نخلم، جناب مسلم یار، جناب ارغندیوال، او خاصتا اما دیر خوگرور، جناب استاد دانش، او جناب دیقانپور که ده شورا معفتی رئیس ده، د کابینه محترم غړي او نور ټول د مجلس کې له حضور نه مننه کوم. د زما لپاره د ویاړ او خوښي ځای دی چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزت چتر لاندې طالبانو سره د مذاکراتو د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته تکرار کړو. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته دي. هر افغان تاسی بانده اعتماد کهی چه ده افغانستان راتون کهی تاسی پا خپل تدبیر پا عقل او پا درایت سره او وطن سره پجمنه او تاکی او زه تاسو بانده مطلق اطمینان لرم. حرمتلی قوم بیوک لره وکیل لر آپا سنگلر لر اناغلر ویاش یګتلر کینچیکلیک مصلحتي لوی جرګه
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي. له کابل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت الله اعظمي هم را سره د ټلیفون په لیکه د اعظمي صاحب خبرونه ته راغلست. اشرف غنی په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي جرګه مهمه وبلله او ویل چې د ټولو خلکو سترګې هم دې جرګې ته ور اوړي. د طالبانو سره تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان دولت ونه توانید چې هغه 2500 کسیز پلاوی هلته واستوي، نو دغه جرګه او طالبانو هم خپله دغه جرګه نمایشي بللې ده. دا جرګه به څومره مؤثره وي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې جرګې کې افغانان ویشل شوي دي، ځینې مثبت ګڼي ځینې منفي ګڼي. غټ مشکل د دې د لوی سره دا چې د نوم سره د مشورتي جرګه کله چې د سولې جرګه مشورتي سي نو دا یو اگزیکټیو یا داسې یو څرګند لري تاثیر نه لري چې هغه د اجرایوي بڼه ولري، یو دا مشکل دی. دوم دا دی چې د کمپاین وختونه دي، په همدا خاطر باندې انتخاباتي ټکټونو اکثریت همدارنګ سیاسونو په کابل کې حتی د دولت خپل غړي ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور غنی د دولت شریک دی، هغه دا غونډه تحریم کړې ده. او عمده دلیل دا دی چې په دې کې مثلا د تاسې ویل کیږي چې دا د کمپاین لپاره د سیاسي وخت پر اساس دی، مګر د بل لور کوټو کتلای شي هغه دا دی چې ارګ غواړي چې دا وشي چې دا یو ډېر جامع غونډه ده، هر افغان استازي پکې کې لیدل کیږي یا د ټول افغانانو نمائندګي کولای شي. تاسې ولل چې رئیس جمهور غنی دا هر قوم د هر دلی د نمائندگانو نوم مشخص واخیسته چې په هغه کې د سپورت خنیولې تر مهاجرینو پورې تر هنرمندانو پورې د ټولو نومې واخیسته.
مګر اعظمي صاحب خبره ده چې په افغانستان کې تقریبا له هر چا نه پوښتنه وکړي ټول سوله غواړي، یعنی په دې معنی چې 99.9% خلک سوله غواړي. نو ضرورت دې ته څه و افغان ولسمشر یا چارواکو هم په دې کراتو کراتو ټینګار کړی چې له طالبانو سره که موږ سولې ته زو بې قید و شرط زو، مګر د سولې موافقه به له قید و شرط سره وي. تر اوسه د طالبانو سره خبرې پیل شوي نه دي. له مخکې دوی څه غواړي دغه جرګې ترلاسه کړي؟ آیا سرې کرښې غواړي طالبانو ته کېږدي؟ خو په هغه صورت کې خو بیا هم د سولې پروسه سختېږي نه؟
زه فکر کوم چې دا مشورتي جرګه یا د سولې جرګه به هغه وخت لا بهتره وای چې په دې کې اول طالبانو سره خبرې شوی وای، بین الافغاني ډایلاګ مخکې تللی وای، بیا هغه کې طالبان ته هم دعوت ورکول شوی وای او د تفاهم نه وروسته بیا طالبانو پکې ګډون کړی وای. نو د دې فیصلې واسطه چې بحث ته برکیږي دا به ټول خواو ته قابل د قبول وای، مګر زه فکر کوم اوس باغ تاثیر ونه لري. یو دا په کور کې تاثیر نه لري، په د باندې مثلا نړیوال ټولنه هم د دې لوی جرګې ډیر حمایت نه کوي، ډیر ځین راضي نه ده. مثلا اول باید مذاکرات شروع شي، رئیس جمهور غنی باید عقلا یو پلاوی واسطه د طالبانو سره مذاکرات ته او دی باید سپویلر یا مثلا داسې ونه وسیږي چې دا هغه هڅې چې د سول د پاره کیږي هغه خرابې کی او اوس چې پر رئیس جمهور غنی باندې او پارک باندې دا اتهام دی چې دوی د طالبانو سره کومه غونډه چې کېدل په دې کې سیاست ولوبو سیاست څخه کار واخیسته او یو سیاسي لوبه ورسره وکړل چې دا غونډه لغوه کړل. نو په ارګ باندې ډېر زیات فشار دی نه یوازې د کور دننه سیاستونو د خوا بلکې
بلې اعظمي صاحب تاسو سره اوسئ د اشرف غني د وینا برخه یوه برخه به واورو چې کوم مهمې برخې له موږ نه تېرې نه شي پرېږدي چې اورېدونکي هم پرې خبر شي بیا به هم ستاسو نظر واخلو.
افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایدار سوله ولري مسیر معلوم او مشوره ورکړي تر څو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقی او سوکالی لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتي لومړیتوب د هیواد د وسلوالو قواو د اعلی سرکماندان په توګه هر سهار امنیتی راپورونه لولی جناب ډاکټر صاحب مهد جناب لوی درستی صاحب وظیفه باند دفاع و داخله پول په دې کې شامل دي. د زړورو امنیتی او دفاعي ځواکونو د تپیانو پوښتنې ته ورځم یا د ملکي وګړو پوښتنې ته ځم چې په انتحار او انفجار کې تپیان شوي دي یا د خپلو ویاړلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره ګورم. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري دغه درد هر ورځ احساسو هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ او یا د تبسم پلار کوم درد تیروي زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولای شم دغه ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم. د غم دا درون بار مې هر وخت کوګو بار دی. مجبوریم چې فصل امنیتی گزارش نه زله کې مې تیګه کېدم او مغزو کې مې پولاد کېدم زکتا سه دیدی دی پارا نوم تا کله چه زوزارم یا ننواتو کم تا سه دا مسئولیت را که چه دا خواه را جوله کم زپو هیگم چه دا ملت لدین او وطن چخه پا دفاع او پا خپل هواد که دی دائمی سپات لپاره تر دی زیادتر و قربانیو صبر تحمل او زغم تا آماده ده. خود ده هیواد ده لومری مسئول او خادم پتوگه لومری ورزی چخه ده دغه بدبخت جنگ او تحمیل سوی جنگ لقیمت چخه خبریم. گپ شما نیسته برا کمیتا شما گپ میزنید در کمیتا شما گپ میزنید در کمیتا شما گپ میزنید په دې خبریم چې د جنگ دواړه غارې کورنۍ څومره لوړه بیه پرې کوي
دایمه صاحب. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته وای نه کوي همدا شپه مو واوریدل چې جرګې له تالار څخه یو څوک واړی چې د خبرې قطع کړي خو اشرف غنی هم ورته وویل چې تر اوسه پورې د وخت نه دی رسیدلی په کمیټو به جوړیږي په کمیټو کې خپله خبره کولی شي چې هر څه غواړي خو د ده وینا دې نه مختل کوي. بیا هم د اشرف غنی وینا ځینې برخې به واورئ خو بیا هم اعظمي ته ورځو. اعظمي صاحب داسې ډېر تکرار شوي دي په دې وروستیو کې موږ شاهدان یو چې یو چارواکی په تېره بیا افغان ولسمشر چې کله خبرې کوي وینا یې مختل کېږي ولې دغه آداب تر اوسه پورې موږ نه مراعاتوو؟
زه فکر کوم دا یو خدا کېدلای چې سیاسي جنبه شاید ولري، یا ځینی افراد مثلا داسې یو څوک راستولای چې په دې غونډه کې د رئیس جمهور د خبرو اخلال وکړي، یو دا مسله کېدلای شي. دوم دام کېدلای شي چې دا کوم سیاسي جنبه ونه لري، یو باوجود چې مثلا په ارګ په دې کې په دې دغه افراد چې کوم جرګه کې چې ګډون والي قبول دا د دولتي د څولسته تیر شوي دي چې په دې مطمئن اوسي چې څوک رانسي چې هغه د نظام یا د رئیس جمهور غني د پالیسۍ مخالف وي، مګر دام کېدلای شي چې یو څوک یو اساسي مشکلات ولري د رئیس جمهور غني د طریقې سره د سولې باره کې، نو خپل شکایت او یا مظاهره په شکل باندې په دې غونډه کې ولاړیږي او بیا هغه کوي اخلالوي. نو دواړه کېدلای شي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه دا ده چې رئیس جمهور غني باید دا هڅه وکړي او دا باید په عمل کې ښکاره کړي چې رښتیا هم د سولې غواړي، او د سولې کمی هڅې چې روانې دي هغې لپاره د حمایت یې وکړي، د دې پر ځای چې خنډو ته جوړ کړي. کله چې دا اوسي زه فکر کوم ولس په پرده باندې باور لا هم زیات شي، بیا به دغه سیاسي ویناو ته ډېر ضرورت هم نه وي چې دا وکړي. ولس به خپله دا ویني چې واقعا رئیس جمهور غني د سول لپاره کار کوي او حمایت یې کوي. مګر زه فکر کوم اکثر افغانان په دې فکر کې دي چې ارګ یا رئیس جمهور غني د سولې د ځینو هڅو لپاره دی خنډ ګرځېدلی دی، او ټوله مشکل دا دی چې د رهبریت مسله ده چې باید په سوله کې رئیس جمهور غني یا ارګ پر بل چا باندې باور نه کوي او غواړي چې دا پروسه باید
بلی اعظمی صاحب که تاسو خپله د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو مسؤل یاست، د افغانستان د جنگ جغرافیه له نږدې ګوري چې په افغانستان کې وضعیت په څه ډول دی؟ د افغانستان له نیمې برخې څخه ویل کېږي چې له نیمې برخې زیاتې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې دي، د هم تر اوسه پورې نه پوهېږو چې د دغو سیمو څخه آیا دغه لویه جرګه کې څومره ګډونوالو ګډون کړی. طالبانو په خپله دا لویه جرګه یوه نمایشي بللې ده، دغه د خلکو استازي راغلي دي، څلور ورځې د کابل د خیمې لاندې د لویې جرګې تر خیمې لاندې ممکن سره راټول شي، فیصلې وکړي، دوی زی یوه فیصله به نهایتا وکړي. خو بیا هم د افغانستان هغه سیاسي قشر یا هغه چې زورواکي یا هغه چې یو وزنه لري ممکن لکه چې اوس دا جرګه تحریم کړې ده، بیا هم د سولې په لاره کې خنډ پیښ کړي او د دغې جرګې نتیجې ونه مني، په یو شکل سره بیا هم د دغې جرګې نتیجه ممکن مؤثره نه وي. بله اعظمی صاحب، سره مو تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې له ښاغلي اعظمی سره مو ټلیفوني اړیکه پرې شوې ده، یو څه ستونزې هم معمولا په دغسې لایف خبرونو کې راولړیږي. د بیرته بخنه غواړم د کابل د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او نور خبریالان هم هملته دي، له نږدې د لوی جرګې جریان څاري. خو تر هغې مخکې به بیا هم ستاسو نظرونه د دغې مشورتي لوی جرګې په باب واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښې دي.
زابل د نوبار ولسوالۍ د کندانو د علاقې ته خبره کوم. د لو جرګې په باره یې پیغام پرېږدم، خدای دې وکړي چې خبرې کړي او ټول افغانان یې واوري. لو جرګه په هیله کوو، غوښتنه لرو، خدای دې وکړي چې د افغانانو په نمایندګي او د غني په نمایندګي کار وکړي او د نظام په نمایندګي، داسې نه چې د عمران خان فرمایش پراکي یا د خمونی د ایران فرمایش پراکي یا د خلیلزاد وایي موقت حکومت یې راشي، بیا دې نظام خراب شي، زموږ عزتمن خلک دي سینا او پنجاب ته مجبور شي او د ایجنټانو جوړ نه شي ځینې.
زه د زابل ولایت خاصم کول زړی ښه هغه سپه نه کېم. لوی جرګه چې دایریږي فکر نه کوم چې دا خبره دې ګټورې وي، ولې په خاطر دې چې طالبانو په ساکس کوم خلک یا نه در پیدا دي، حتی په ګټې ورته وایي چې طالبانو منطقي خلک وایي او د حکومت هم وایي، بیا لا یې نظر وشته او فکر رسېدلی وایي.
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په غږ سپتونکي ماشون کې د لوی مشورتي جرګې په باب خپل نظرونه هم پرېښي وو. کور مو ودان تخنیکي همکار مشارکه وي چې تر اوسه پورې مو له کابل سره اړیکه بېرته نه ده ټینګه شوې، خو بیا به هم د مشورتي لوی جرګې ځای ته لاړ شو. د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق را سره ټلیفون په لیکه کې بېرته وصل شوی دی. شفق صاحب، موږ د اشرف غني د وینا ټولې برخه وانه اورېدې که تر اوسه پورې تاسو د وینا تعقیب
محمد اشرف غنی په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړلې، عام له اسلامي اړخ د جرګې په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې، او هم په عنعنوي لحاظ باندې د لویې جرګې په اهمیت او ارزښت او په تاریخي لحاظ باندې د جرګې په ارزښت باندې خبرې وکړې، او دغه راز د جرګې له ټولو غړو څخه مننه وکړه چې دوی له بېلابېلو سیمو څخه راغلي، په تېره ناامنو ولسوالیو څخه راغلي. او ده ویل
شفق صاحب، دغه برخه مو واوره ولا اوریدونکو ته نور داسې کوم مهم ټکي ویلي وي؟
دغه تر څنګ جمهور رئیس غني په اتحاد او اتفاق باندې خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې تاسو اتحاد او اتفاق ته سیمو نیسئ، د سولې پایدار سولې لپاره هلې ځلې وکړي، او خپل نظرونه او خپلې مشورې په آزاد ډول باندې ووایاست. ټینګار یې وکړ چې له شخصي منافعو نه ملي منافعو ته ګټه اهمیت ورکوي، او لومړیتوب ورکوي، او هغه کسان چې په یو ډول سره د ده په خبره نفاق تلمن وهي، خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي، هغو ته ډېر اهمیت او ارزښت مه ورکوئ. نو په دغو مسایلو باندې څه خبرې کړي او خبرې اوس هم روانې دي.
بل ډېر مننه سیف شفق، تاسو سره بیا هم تماسونه سو، بیرته مو له کابل سره اړیکه ټینګه شوې ده. اعظمي صاحب، کلن راته وای ډیر وخت نه لرو، خبرونه مو په ختمي دوده، چې دغه جرګي نتایج ته تاسو څومره سترګې په لار یاست، څومره به د سول لپاره ګټور وي؟
زه خو ډیر خوشبینه نه یم، چونکه دا جرګه لکه رئیس جمهور غني چې په اتحاد او اتفاق باندې دغه کوي اصرار کوي، مګر دا جرګه د دایره ول خپل افغان سیاسون ویشل دي، او هر هغه باید ونسی کوم چې افغانان نورم سره ویشي. او زه فکر کوم چې کچیره افغانستان کې سیاسون او دولت سره ویشل اوسېږي، د دې نفع یوازې مذاکراتو کې طالبان وړي، او دا زموږ موقف لا هم ضعیفه کوي. هر هغه څه باید موږ خودداري وکړو کوم چې موږ ویشي، او موږ موقف ضعیفه کوي. نو زه فکر کوم د دې جرګې لپاره مخکې نه مخکې باید په کور دننه کې ډېر زیات کار سوی وای، کورنۍ کار سوی وای، ارګ داسې یو جرګه دایره کړې وای چې رښتیا هم پر دغه مصارفو باندې ارزیدلای، او رښتیا هم د سولې سره کومک کړی وای. متاسفانه زه دا پکې کوښښ نه وینم.
کور مو ودان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي، له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو د جرګې په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب بیا هم ستاسو نظر واخلو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه پورې مو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جریان اورید، له مختلفو لورو مو تر اوسه پورې د جرګې خبري پوښښ ته ادامه ورکړه. بیا هم بل خبرونه مو بیا هم د همدې لوی جرګې په باب ترخی لایف خبرونه د پتو شیبو کې زما بل همکار پیلوي، خو له ازادي راډیو سره اوسه د دې جرګې له وروستي حاله مو خبرو. زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم تر څو چې زما بل همکار سټډیو ته راځي او د دې خبري پوښښ ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې هم افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته وینا اوروي. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اورئ. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، زه نوریاس نوري نور له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې راتلونکي یو ساعت له تاسو سره د صدیقي صاحب خبرونه ته راغلاست.
نوري صاحب تشکر از شما، مانده نباشین.